وخت د گرمی یو بجسو د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاب عبد الحق کاکړ هرکلی کوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د پاکستان د وزیر اعظم سره لید کاته په خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې سیلابونه د پاکستان د حکومت د نوی امنیتی پالیسی په اړه یو څېړنه افغان ځواکونو ته د جنگي الوتکو ورکړه په پېښور کې د کتابونو نندارتون هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو په پای کې اونیڅ پروګرام تاندې هیلې لرو خو په فایل کې به منور شاته ورکو چې خبرونه درته وړاندې کړو
اول د خبرونو سره ټکی د هند وزیر اعظم پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د خپل خاورې د هند خلاف د استعمالېدو مخنیوي وکړي. پاکستان وایي د سیمې د امن او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره همکاري جاری ساتي. په مصر کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو پر ضد د کاروایي پر مهال په سلګونو کسان وجل شوې دي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د خپل هیواد د ازادۍ ورځ د نمانځلو په موقع پاکستان ته د هند په خلاف د فعالیت خبرداري ورکړې. نن د ډیلی په لال قلعه کې د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره دغه هیواد ته پکار دي چې خپل خاوره او د خپل انتظام لاندې سیمې د هند خلاف کاروي لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د منموهن سنگ دا څرګندونې د هغې نه پس مخې ته راغلي چې تیره هفته هند د کشمیر په متنازعه سیمه کې د خپلو 15 پوځیانو د وجنې تور په پاکستان لګولې ده. د کشمیر په د نوې لانجې لوجې رامنځته شوې کړکېچ هغه امیدونه خړ کړې دي چې د دوو اټمي قوت لرونکي هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا شروع کېدو په اړه پیدا شوې وو. بلخوا پاکستان ویلي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخته د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. په دې خبر کې ویل شوی دغه ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو د حل لپاره به خپل منځي همکاري لا نورا مضبوطوي. د دې خبر تر مخه بان کی مون ومنله چې د 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان کردار ډیر اهمیت لري. د راز نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ایز امنیت او نړیوال ثبات کې به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاری ساتي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې لږ تر لږه درې تنه مړه او لس جوبل شوي دي. دا راز په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي بارانونو او سیلابونو څلور کسان وژلي دي. د آفتونو د مبارزې د صوبایي ادارې یعنی پی ډی ایم ای ویان لطیف رحمان نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د نوخار ضلع نوشره، کلا، مونګړی، اکبرپوره او دا راز د سیند سره نږدې نورو سیمونو خلکو د ضلع انتظامیه په نګرانۍ کې کډې شروع کړې دي او امدادي ټیمونه دغلته موجود دي. بلخوا چارسده کې د خیالي سیند یا دریای سوات کې د سیلاب د وجې شابړه او غیر چاپیرا آبادې د ځلی انتظامی په هدایاتو خالی کړې شوې دي. د سیلابونو د مبارزې صوبایي ادارې نن جاری کړې یو خبر پاڼه کې ویلي په چارسده کې د سیلاب چپا بیګاز شپه تیره شوې ده او دا راز اوس دغلته د سیلاب خطر نشته. صوبایي چارواکي وایي جنوبي ضلع لکی مروت، ډی آی خان، ټانک او کرک هم سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اړولی. د موسمیات محکمه ویلی د بارانون د لړۍ با دوام لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان بدخشان ولایت امنیتی چارواکي د طالبانو سره د پولیسو په یوه خطه کې د هغوی د یو قومندان له وجل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیتی قومندانۍ د امنیت مشر سید جانگیر نن مشال ریډیو ته ویلي نخطه هغه وخت وشو چې طالبانو پر ماخام په جرم ولسوالۍ کې یو لوی لار تړلې و. نوموړی وایي د پولیسو سره په نخطه کې د ګلبدین په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان وجل شوی او 15 نور کسان یې زخمیان شوي دي. جانگیر ومنله چې پنخته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. هلته د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په عمومي زندان یې د حمله منصوبه شنډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل بیګه مشال ریډیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو په وخت دا معلومه شوه چې د دغه حمله پلان د هیواد نه بهر جوړ شوی و. د کندهار په لوی زندان د دې نه وړاندې هم دوه واره وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې کړې چې هر وار په سلګونو مجرمان او سیاسي قیدیان ترې تښتېدلي دي. او بل خبر دا چې په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خواوشا 280 کسان وژل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ وروسته له هغې شروع شوه چې سر خار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لرې کړی شوي صدر محمد مرسي د پلوي احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې 215 عام خلک او 340 د امنیتي ادارو غړي دي. اخوان المسلمین ډله وایي د وژل شوو کسانو شمېره لا نوره زیاته ده. لریکړی شوی صدر محمد مرسي د یادې ډلې سره تعلق لري. د مصر چارواکو چې ورته د پوز ملاتړ ترلاسه دی د پرونی خونریزۍ نه پس یې په هیواد کې د یوې میاشتې لپاره بیړني حالت اعلان کړی دی. امریکا په مصر کې د پرونی ورځې د خونړۍ پیښو غندنه کړې ده او د خارجه چارو وزیر جان کیری ویل دی
په مصر کې په حکومت کې شامل او د حکومت نه بهر خلکو ته پکار دي چې یو قدم شاته شي. دوی باید حالات داسې پرمن کړي چې پکې نور خلک د مرګ خولې ته لاړ نشي. موږ په دغه هیواد کې د بیړني حالت لګولو هم مخالفت کوو او په حکومت غږ کوو چې د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي.
هلته محمد البراده چې د مصر په منځمهاله حکومت کې نائب صدر وو د پرونیو پیښو خلاف د احتجاج په توګه یې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه درته منور شاو وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. په خیبر پښتونخوا او شمالي وزیرستان کې بارانونو او سیلابونو زیانونه رسولې دي.
د جوړې او د شلې تایو ویلو پاتینه د نن سره وړې دي. څه پرې نه ما ځان نه تیم دا یو سایډ پولیټیکل انتظامیه نه یا د پارت سیکریټ نه دا ولا توای.
د افغانستان چارواکي وایي پر کندهار جیل د برید پلان ناکام کړی او په تړاو یې یو ډله نیولې ده. او په قبایلي سیمو کې خلک کومې بنیادی بدلونونه غواړي؟
فاتا دا ټول چې کوم سپیشل سټاتس دی دا دې ختم شي. اف سی آر دې ختم شي. فرنټیر کرایمز ریګولیشن چې کوم دی دا دې ختم شي.
دا به په اونیس پروګرام تاندې هلي کې واوري او د مصر پر حالاتو هم یو ریپورت لرو. او اوس هم د خبرونی د پایل ریپورت. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د چهارشنبه پر ورځ د دغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د سیمې پر حالاتو د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو باندې سره شغېدلې دي. بان کی مون ویلي چې تر 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت ټینګښت په لړ کې د پاکستان رول ډېر اهم دی. هم راس نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړي چې په سیمه ییز امنیت او نړیوال ثبات کې له ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نور تفصیل له پېښور څخه د ظفیر الله شفق په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دوه ورځني سفر د سه شنبه پر ورځ پاکستان ته راغلی او چې د نواز شریف پر ګډون یې د دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږېدلی دی. بان کی مون د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږېدلی دی. خبر زه هم دارز لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاټ ورکړي چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې بل ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. نو موړی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان دولت څخه خپل مرستې ونس پموي. د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکیچ اندېښنه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دې د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. د دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي، د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډېر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلا بیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
له پېښور زخمو د زبی الله شفق رپورټ اوریدی چې د امریکا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان له وزیر اعظم سره لیدا کاته کړی دی. اوس هم خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو ځلو کې بارانونو او سیلاونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په تیره د چارسدی او نوښار ضلع په دغه اړه حساسې ګرځول شوي دي. دغه راز د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله تېره ورځ په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره په یوه لیدنه کې ډاډ ښودلی چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلک به زر وکولای شي خپلو کلو او کورونو ته لاړ شي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په پېښور کې د مشالوري خبریال خالد خان په سهارنۍ خبرونه کې دا معلومات راکړل.
بیګا ماخام د سیلاونو د مخنیوي ادارې دغه وارننګ جاری کړو، دغه خپل کړو چې په چارسده کې د خیالي کوم سیند دی، دغلته د منډورې او د شابړې په علاقو کې سیند سره چې خوا کې دي هلته د سیلاب خطره ده، او بیا د نوشیره کلا دغلته د خیش کوسې علاقې دي، نو دغلته هم د اوبو کچه سیوا کې دي او د سیلاب خطره ده. خو نن چې کوم د سیلابونو د مخنیوي ادارې کوم خبر پاڼه ده کړې ده جاری کړې ده، نو هغې مطابق په چارسده کې د سیلاب خطره ختمه شوې ده، ځکه چې بیګا د سواد په سیند کې چې کومه د سیلاب چپه وه هغه دغلته تېره شوې ده. خو بیا دې وایي چې په نوخار په مانخیلو کې تیروتو کلي او بیا سیند سره نږدې چې کوم علاقې دي دغلته اوس بیړني حالات دي، او خلکو ته ویل شوي دي چې دغه سیند سره خوا کې چې کوم کورونه دي عام آبادو ته څه خطر نشته، خو چې کوم سیند سره خوا کې کورونه دي په خصوصي توګه تیروتو کلي دي دغلته، نو دغه ته خطر ده، ځکه چې دا د سیند سره خوا کې بالکل دغلته مخکې سیند دی، دو نو دغه کورونه ته ویل شوي دي چې لږ پاس دي دغه دینه. او دې سره سره د پی ډی می د طرفه د امبولنسو او نور دغه سي د بیړني حالاتو او د خلکو ته د اوښکلو لپاره دغه سامان هم دا شوي دي، او لوکل انتظامیه هم الرټ ته اغي هم چمتو دي د څه قسمه نقصان ازاله کولو لپاره. جی
صحیح شو. او دغه یو بل موضوع چې د خالد خان چې د خیبر پختونخوا گورنر پرون په دغه تخپل کور کې د فاټا ځینو مشرانو سره لیدلې کتلې دي، نو څه خبرې ورته کړې دي؟
بالکل جی، دا د پاکستان د یو میزاده والي سره دغه یو دستور و چې پکې قبایلي مشرانو او بیا په خصوصي توګه د فاټا نه یا د قبایلي سیمو نه چې کوم بې کوره شوي خلک دي د هغې استازو په ګډون کړو، او دغه کې د خیبر په د خیبر جنسې کوم د قومي اسمبلی غړي دي یا د نور د قبایلي سیمو نه د اسمبلی غړي دي د قومي اسمبلی هغه پکې هم ګډون کړو. گورنر دغه وینا هغه تکړه ده چې کوم د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک دي هغه د فوجي عملیاتو په وجه دي یا د وسلوالو په وجه چې کوم بې کوره شوي دي، په خصوصي توګه په جلوزو کیمپ کې په زرګونو خلک بې کوره دي. گورنر په خپل بیان کې دغه ویلي دي چې ډېر زر به حکومت دغه بندوبست وکړي چې دغه بې کوره خلک خپل کورونو خپل وطن ته واپس لاړ شي. دغه نیټه نه ده څرګنده کړې چې کله به ځي، خو دا ویلي دي چې د دې لپاره انتظامات روان دي، او دوی هم دعوه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د مخکو په نسبت دغلته امن راغلی دی.
خالد خانو له پېښور څخه چې په قبایلي سیمو څخه بې کورسو خلکو په اړه باندې د گورنر خیبر پښتونخوا ډاډ او سره په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو په اړه تفصیل راکوي. لکه څنګه د سیلابونو ذکر په تیر رپورت کې وسو، په شمالي وزیرستان کې هم سیلابونه راغلي. ځایي خلک وایي سختو بارانونو او سیلابونو اوبو د دوی کورونه او فصلونه تباه کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې په دې سیلابونو کې څلور کسان مړه شوي دي. په دې اړه سیمه زخه د مشال خبریال رپورت راکی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان زایو لسوای تیرو دو ورځو کې د غلطا سخت باران له کابله دریای ټوچی کې تو کورم او نورو بارانیل گاډو کې د سیلاب ستالو یشوي چې سلور کسان یې وړلې دي. زایي خلک وای په دغه کسانو کې د دوا اومړی مندل شوی او دوا نور هم لدره کدي. دوی وای یاد شوی خړونو په لوی کچا زرخیز زمکه هم وړلې دي چې په لوی ستای مالی توانونه اړولي او ولاړ فصلونه تباه شوی دی. د توچی او کورم دریا کې سیلاب لوجه زنا پلونه هم اغیزمن شوی چې د غټو گاډو امدورفت لپاره بند کړل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
دریا کې تو کما به په دشه وګا د شپنا یا پارین یا نن رغولی وا په دشه د جوړ او د شل تیول ویلول فصلینه د ځن سره وړي دي. دریا کې تو شه دوا کا سونا یې به د ځن سره وړي دي او دریا کورم دعا کا سن وڑی دی. پولیٹیکل انتظامیہ خالتا اطلاع کرے وا خدا سے اطلاع کرے وا چیر دریمی او خال کے خبر رس دلائی نو خالتا ایسا پر نما ویزا نسا امداد یو شاید پولیٹیکل انتظامیہ نا یا دے پارٹا سیکیٹریٹ نا دا خلا سوائی.
دا سیمی یو بلو سیدون کے فیدا خان وائی دا سخت باران او سیلاب لوجه دا دوی زرخیز زمک شاڑی شوی دی.
امیدو خواه مکمل برطبوئی کری جی یقین سامان یا وڑا دا شلی جی ور غر غر بوغین آوری دی نارا سنشتا او مانا چی میفتا و حکمات وڑا تا و جنور کئی ورم پونا دلپا کورما شکری دو خمیش طرف تا خیوات چار ندو کری.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر خان نو پوښتل چې د سیلاب متاثرینو سره د مرستې کومه منصوبه باندې دولت څه په پام کې لري او په دغه خوړنو کې د حفاظتي پوښتې لپاره هم څه غور کیږي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل
د فصلینا هتبه شوي دي اوتر څه کرینه نه شوي دي. نارت وزیرستان کې باندې کیم دې میر خوان دې باندې هغه تیتوري ور وړي دي خو په هغه ورځ باندې مو د هیلي دکره مو د کمانډنټ سره او د مو د جرنل سره خبره وشوله په هغه شپه باندې وشوله. په هر حال چې کیم نور اسلوکسرات شوي دي یا کیږي د دې پوره انشاءالله نیز په هر مجلس کې کفاتا سیکریټریټ کې وي کدي گورنر څنګه وي کپ اسمبلی حال کې وي انشاءالله زه دا اوس څنګه
شمالی وزیرستان کے دریائے ٹوچی دریائے کورم اور دریائے کیتو سو رزوڑان دے ہم سلور زنانا او یو دلس کلن حلق ہم دزان سرا اڑلی ول دادے ہم یادوی چے پا دریائے ٹوچی کے دولت پکال 2015 کے حفاظتی پوشتے جوڑا ولو منصوبہ شروع کرے وا چے پری عملی کار ہم پیل شوے وو. خود 2015 کال نپس دغا منصوبہ لا ہم د زنخ کار شوے اوڑان دے پری ہی سمالی کار ندے پیل شوے.
په شمالي وزیرستان کې مو د سیلابونو لوجه رسیدلو تاوانونو په اړه د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدلې. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان حکومت په نوي امنیتی پالیسی باندې کار کوي او په دې اړه باندې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار څرګندونې هم کړې وي چې ویلي وو په دې کې به دوی اول کوشش کوي چې له شدت پسندو سره خبرې اترې وکړي او که چېرته هغه ناکامه کېږي نو بیا به یو داسې جنګ کوي چې هغه به فیصله کوي. د نوې امنیتي پالیسۍ ته کارپوهان څنګه ګوري هم زموږ همکار احمد الله په دې اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک سره خبرې کړي او په سر کې هم دا پوښتلې چې د نوې امنیتي پالیسۍ په اړه باندې د ده نظر څه دی.
پالیسی یو بینما اصول وی چې دا وی پرانا کې بیا اقدامات کیږي ټول کېول خدا دا چې پاکستان کې د دغه قسمه پالیسی ډیر زیات ضرورت ته او ضرورت هو نو یو خدا دا چې پالیسی راتګ په خپل یو قدم وی دغه خبره دارا چې بیا دا وکتل په څومره خانداز کې هغه چې د نو مسائل مطرح کړی دي او دا غي وجوهات او دا غي حل تجویز کړی دي ته پالیسی راتګ چې بیا دا په خیال دا به یو قدم یې ځکه چې اوس پورې ایز دا چې پالیسی نه واچې موږ وایو چې
مختلف قانون عملی نکڑے حکومت بہم دے لاگو کولو بس صحیح کوشش نہ کئی کنا لکہ تیر حکومت نو پشانت بدام بس پالیسی راغلو خاطر خان نتائج بہ لکہ مخ تراو نو زی
پارلیمان چ دینو متفقہ کر دا دن راغدی چ پاگی کی دے وضاحت او سرحد سرا چ دینو دا مسائل چڑی شیوی دی او دا ہی دا پارا حل تجویز کڑے خبر اترے او بیا کے خبر اترے دکی نو بیا نور مختلف اقدامات ولی بنیادی نقطہ چ دا اغا امدا دا چ سمرا ب پدی وانے عمل درآمد شی کتا سو گر تیر حکومت ہم دا رنگ پالیسی نماز یو قومی سلامتی پالیسی پنوم یو دستاویز جوڑ کرے او چ پائے کی دی ہے خبر وی ولی اغا تیر حکومت دا مکمل او نشو چ پائے وانے عمل درآمد کی نو کدا رنگ دا حکومت ہم بیا یو کل جماعتی کانفرنس کی یا یو اعلامیہ راولی یا یو پالیسی جوړه کی او پای باندې عمل درآمد نکېږي. نو دا حکومت واقعي مخلص وي او غواړي چې د دې مسلې یو پایدار حل راوباسي، نو پکار دی چې دا بیا عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
چودري نثار صاحب، انټيليجنس سیکریټریټ د قائمولو د خبره کړو چې پاګه کې به آی ایس آی شو، ایم آی شو، آی بی شو، دا چې کوم مختلف استخباراتي ادارې دي د ترمنځ به یو دغه قائمول شي هم آهنګي. نو تاسو څنګه غنئ چې آیا دای به کامیاب شي دا قسمه یو دغه جوړولو کې چې دا ټول ادارې یو بل سره په یو ځای شریک کار کوي؟
زما په خیال باندې دا یو قدم کېدای شي دا د مسلې د حل طرف ته، ځکه چې کتا سو ګورئ نو چې څه هم دهشتګردۍ واقع شي نو هغې نه پس اکثر خلک وایي چې دا زمونږ د استخباراتي ادارو ناکامي ده. بیا استخباراتي ادارې وایي چې نه، موږ خو په فلانکي وخت باندې فلانکي خلک دغه کړي. نو زما په خیال باندې دغه معلومات تبادله ښه شی دی.
ایمل صاحب، د 2000 کار نه وروسته په دې ملک کې دهشتګردي چې کومه ده هغه زیاته شوه، نو آیا دا د حکمرانانو غلط پالیسیانې موږ ویلی شو چې تر اوسه پورې دا سکیورټي پالیسي جوړه نه شوه، حالانکه په ملک کې دهشتګردي ډېر پخوانه را روانه ده؟
پاکستان کې کوم پالیسي جوړونکي دي هغه د دوه عملی ښکار دي. هغه یو طرف ته ځینې خلک په غېږ کې نیولې دي، وایي چې دا ښه طالبان دي، بل طرف ته ځینې خلکو باندې هغه لګیا ګزارونه کوي او کوشش کوي چې ختم یې کړي، هغه ته هغه بد طالب وي. نو دغه چې تر څو پورې نه ختم، زما په خیال باندې دا مسله نه حل کېږي. نو اول خو دا ده چې حکومت په دې باره کې دا اعلان وکړي چې څومره مسلح ګروپونه دي هغه باندې مکمل بندیز لګوي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټکو چې د امنیتي پالیسي په اړه باندې له احمد الله سره څېړنه کوله. تاسو به هم په دې موضوع باندې په راتلونکي ګړۍ کې د مشال تر رڼا لاندې بحث واورئ چې پرون په ژوندۍ بڼه کې وو، نن به تکراري واورئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت پر عمومي زندان د حملې پلان ناکامه کړی او په تړاو یې یو لس کسیزه وسلواله ډله هم نیولې ده. د کندهار پر زندان له دې مخکې دوه ځله وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې کړې او هر ځل ورڅخه په سلګونو جنایي او سیاسي بندیان تښتول شوي وو. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د کرایي استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هغه لس کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتل یې د کندهار د سرپوزې پر زندان حمله وکړي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د نیول سو کسانو څخه د لومړنیو پلټونو پر اساس معلومه شوې چې پر محباس د حملې دغه پلان د هیواد بهر په پاکستان کې طرح شوی وو. د فیصل په وینا د نیول سو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې بیا خطر په مبارکو شپو ورځو کې ملزم متحد څخه په استفاده د کندهار په لوی زندان او ځینو نورو دولتونو خصوصونو باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي. مخکې دې چې وسلوال مخالفین خپل هدف ته ورسېږي، د کندهار د ملي امنیت ریاست څخه میګار سرتیر او ځواکونه
د کندهار پر زندان له دې مخکې دوه ځله وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې کړي او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلي دي. وروستۍ پیښه دوه کاله مخکې وه چې د یوه تونل د لارې ورڅخه د زورو په شاوخوا کې بندیان وتښتېدل.
له کندهار مو د محمد صادق رښتینی رپورټ اوریدلی چې چارواکي وایي هلته یې پر عمومي زندان د طالبانو یو برید ناکامه کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په راتلونکي یو کال کې به د دې هیواد هوایي ځواک ته لسګونه جنگي الوتکې ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان د تیرې سه شنبې په ماښام له ایساف ځواکونو له مرستیال سره په یو ګډ خبر کانفرنس کې وویل چې له دې ډلې څخه نږدې 40 الوتکې د سپتمبر تر میاشتې افغان هوایي ځواک ته وسپارل سي. په دې خبري غونډه کې د ایساف ځواکونو مرستیال وویل چې افغان ځواکونه تر پخوا ډېر پیاوړي شوي او دا مهال د افغانستان د 80% وګړو امنیت ساتنه د دوی پر غاړه ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق رپورټ ته.
په افغانستان کې امریکایي او ایساف ځواکونه وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او روزنې لړۍ په جدي توګه روانه ده. دوی وایي چې تر یو کال به افغان ځواکونو ته ډول ډول جنگي الوتکې ورکړی شي او همدا اوس د افغانستان د هوایي ځواک د څباندې 100 تنو افسرانو روزنه د بهرنیو پوځیانو لخوا په منظم ډول دوام لري. په کابل کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان جنرال کینټ ویلسبک د سې شنبې په ماښام د ناټو او ایساف ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اتلس جنگي الوتکې به د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړل شي.
لنن نه دراتون کې کال تر همدې میاشتې پورې افغان ځواکونه 24 ایم آی 12 ډوله جنگي الوتکې تر لاسه کوي او دا الوتکې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې مهمې دي. د همدې کال په اکتوبر کې 230 ډوله او له هغه وروسته 2 نور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې.
د افغانستان د هوایی ځواکونو د تجهیز او پیوړی کولو خبره د ناټو د غړیو هیوادونو په بیلابیلو غونډو کې یاد شوه. د دې تړون غړیو هیوادونو ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به لزګونه پوځي الوتکې افغان هوایی ځواکونو ته ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت شاوخوا دوه میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روزوبورون اکسپرت له روسي شرکت سره د ایم آی 12 ډوله هلیکاپټرو پر اخیستلو موافقې ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې دیرش هلیکاپټرو ارزښت به 1545 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. په عین حال کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مرستیال جی جی لوریمر وویل چې افغان ځواکونه تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او کولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
The credibility of the Afghan National Security Forces is growing.
د خلکو ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو اعتماد ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د ډیموکراسي انټرنیشنل پیو تازه څېړنه کې راغلی چې د افغانستان 80% خلک پر دې ځواکونو باور لري. په عمل کې دې ځواکونو خو فعالیتونه درلودل. د بیلګې په توګه د ننګرهار په حصارک او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د سیمرغ عملیات. دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول پلان او ترسره شول.
امریکایي او ناټو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره جدي هلې ځلې کوي او تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو 12 هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. خو افغان حکومت څرګنده کړي چې له دې وړاندې له افغانستان سره مرسته شوې الوتکې زړې دي او باید چې امریکا او ناټو افغان ځواکونه په عصري او لوړ معیار تجهیز او پیاوړي کړي.
افغان ځواکونو ته د جنگي الوتکو د ورکړې په اړه مو د کابل د نسیم شفق ریپورت اوریدی. اوس هم زو پېښور ته د خبر پښتونخوا په پېښور یونیورسيټي کې تیر ورځ کتابونو یو ورځنۍ نندارتون وسو. دغه نندارتون د پاکستاني مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ کړل شو چې پکې په تاریخي، قومي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او څېړنیزې مقالې د لوستونکو لپاره ایښودل شوي دي. اسرار تل هلته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
نندارتون د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړ کړی شو چې پکې په تاریخي، قومي، کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکلي ډېری کتابونه ایښودل شوي. د یاد نندارتون په اهدافو او اهمیت د پاکستانی مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راسې په ډېرو اهم موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او د زده کوونکو لخوا لیکل شوي څېړنیزې مقالې په المارو کې خوندي دي. دوی غواړي چې د داسې دستورو د لارې خلکو ته ورخکاره کړي.
دا چې زمونږ د یونیورسيټو د بد مرغه ډېر لوی لوی تحقیقي مقالې که هغه په معاشیاتو کې دي او که هغه د تاریخ په څانګه کې دي او که هغه د پښتو کې دي او که هغه د ساینس په څانګه کې دي، هغه د بین الاقوامي کچ مقالې، مګر هغه بیا المارو کې پرتي او دوړي په پرتي.
دوی زیاتوي چې په اسلام آباد کې د قومي څېړنیز مرکز سره د دوی خبرې شوي او زرده چې په قومي، تاریخي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي شاوخوا و نیم سو مقالې ورته چاپ کړي.
په اسلام بعد کې اداره دا نېشنل انسټیټیوټ آف هیستوریکل اینڈ کلچر ریسرچ، هغه سره ما یو لوزنامه لاسلیک کړه چې هغه راشي زمونږ دلته 230 دي مونږ سره مقالې دي چې هغه د دې صوبې د افغانستان کاغه شخصیات دي، کاغه شاعری ده، کاغه نثر دی، په دې مونږ سره مقالې موجود دي. نو یو خو هغه زمونږ یو شمېر مقالې چاپ کی.
په داسې ورځ د کتابونو د راجو کړې شوی دغه نندارتون په اړه مو د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د مشر ډاکټر عدنان سرور سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موجوده حالاتو کې په داسې موضوعاتو غونډې کول دوی د پرمختللي قانون سره سیالوي.
پاکستان مطالعه چې کوم سنتر دی د پېښور یونیورسټي کې هغه هر کال دا یو نمایش اهتمام کوي. دې کې چې کتابونو کې تاریخ پکې وي یو کتاب سړی چې ولولي نو هغه مثال دا صحیح چې لکه تاسو یو شل استادانو نه سبق وې.
دا یاد ولو دا چې یاد نندارتون په داسې ورځ را جوړ کړی شوی چې د پېښور پوهنتون نه زده کوونکي په رخصتۍ کورونو ته تللي دي. په دغه نندارتون کې د پوهنتون استادانو او نورو انتظامی چارواکو ګډون کاوه. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې به درته تاندې هیل پروگرام او د مصر په حالاتو باندې ریپورت درکو. خو اوس به منور شاه خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د خپل هیواد د آزادۍ ورځ د نمانځلو په موخه پاکستان ته د هند پر خلاف د فعالیت خبرداري ورکړی. نن د ډیلی په لال قلعه کې د وینا پر مهال نوموړي ویل د پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره دغه هیواد ته پکار دي چې خپل خاوره او د خپل انتظام لاندې سیمې د هند خلاف کاروي لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. بلخوا پاکستان وایي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخت د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړي چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وای په صوبه کې دروانو بارانون لوجه لکتر لګ درې تنه مړه او لس جوبل شوې دي. داراز په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای بارانون او سیلابونو سلور کسان وجلې دي. د افغانستان بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وای د طالبانو سره د پولیسو په یوان خطه کې د طالبانو یو قماندان وجل شوې ده. د بدخشان د امنیه قماندانې د امنیت مشر سید جانگیر نن مشال ریډیو ته ویلین خطه هغه وخت وشو چې طالبانو په مخام په جرم ورسوالۍ کې ولو یلا تړلې و. د کندهار چارواکي وای دغه ولایت په عمومي زندان یې د حمله منصوبه شنډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل بیګه مشال ریډیو ته ویلي چې د نیول شو کسانو نه د تحقیقاتو په وخت معلومه شوه چې دغه حمله پلان د هیواد نه بهر جوړ شوی وو. او په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خواوشا 280 کسان وجل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ وروسته له هغه شروع شو چې سر خار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لړۍ کړې شوې صدر محمد مرسي د پلویانو احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل.
منور شاو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. وخت یو بجا 2:30 منټه او 14 سیکنډ او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان په موجوده صورتحال باندې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف په جدید بنیادونو باندې د مشترک انټلیجنس سیکرټریټ جوړولو اعلان کړی دی او په دې کې به ISI, MI او IB په شمول ټول ادارې کار کوي. ادارې د حکومت لخوا دا ګام د ستاینې وړ ګام بولي او وایي چې په دې بدو حالاتو کې چې څومره د ښه استخباراتي ادارو نن ضرورت دی هغه کې وختونو کې نو ادارې وړاندې لیکي کوم وګورونو د پرویز مشرف په اته کاله دوره حکومت کې خلک قتلېدل خو چا هم د نېشنل سکیورټي نوم نه واغسته. خو کنن حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو او د قومي سلامتۍ په مسله باندې د یو کېدلو خبر وکړه نو کدا خبرې عملي کړې شوې نو دا به د ولس او قام په ګټه تمامېږي. د ادارې په وینا چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم دې اړخته اشاره ورکړې ده چې ملک ته دننی او بهرني چیلنجونه ورپیښتي او د ترهګرۍ په وړاندې سر ټیټول د مسلې حل نه دی. عموله به په قامي اتفاقي رای پیدا کولو یو کې دلوي او تر څو چې قام یو شوی نه وي تر هغه په دې مسله باندې قابو موندل ګران دي. دریا اخره کې لیکي تر اوسه پورې د ترهګرۍ خلاف د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا څه واضح بیان نه دی راغلی. نو باید چې په دې نازک وخت کې قانون نافذ کوونکي ټول ادارې د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو واضح کړنلاره وټاکي. همدارنګ آج ورځ پانه خپل ادارې د قامي اتفاقي پیرای په ضرورت لیکلی دا او وای چې فوجي سر لخر په نست پوهنتون او ملټری اکیډمی کا کل کې خپل خطابونو کې پخکار ټکو کې ویل چې دا وخت ملک د بهرونی او دننی خطرو سره سره د توانایي او معاشي ستونزو ښکار دی. خو د دې لپاره هر ادارې خپل خپل کار تر سره کړو نو ګران نه ده چې د دې بحرانونو نه اوزو. ادارې مخکې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي دخلی وای چې د موجوده سختو حالاتو نه د وتو د پاره به روانه میاشت ټول ګوندی زغونډه رابللی شي او هغه کې چې سیاسي ګوندونو کومې خبرې او تجویزونه ورکړه په هغه به عمل درآمد کولای شي. اداریا اخیری کې وای چې دا ډیره ښه خبره ده او د سیاسي ګوندونو او طاقتونو هم دا کار وی چې هر مسله د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کړي. او موجوده حالاتو کې د قومي اتفاق رای لوی ضرورت دی، ځکه ضروری ده چې ټول په یو ځای کینی او د مسلو حل ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د پاکستان پاکله خپل یو مقاله کې وایي قسم د دې هیواد نوې حکومت ته ترګري پاړه د خپل پالیسی غټ کې پډاګه کړي، خو لا هم د لړکی یو شمېر پښتني جواب غواړي. بلخوا فارن پالیسی مجله کې افغانستان کې د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونو لپاره پاتې کېدونکي بهرني ځواکونه به د دې هیواد د عام خلکو لپاره د تسلۍ وړ وي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ شمکار منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان نوی حکومت د ترګري خلاف خپل نوی تګلارې ښکاره کړه، خو بیا هم دا واضح نه ده چې د وسلوالو سره به مذاکرات کوي او کنه د هغوی خلاف به پوځي عملیات کوي. په پاکستان کې وسلوالو په 1300 هفتو کې هم په سلګونو خلک وجلی دي. مجله د پاکستان د وزیر داخله چودري نثار علي خان لخوا لیکي د 1312 کلونو راهسي جه هواد د امریکا سره د ترهګري خلاف جنگ کې شامل شوه دي، خو تر دې دمه یې دا فیصله نه ده کړې چې دا جنگ یې خپل دی او کپر دی. نو موړې زیاتوي وسلوال په ټکنالوژي او تنظیمي برخه کې د هواد د امنیتی ادارو نه ډېر وړاندې تللی دي. مجله د چودري نثار د خلیوای د ترهګر بریدونو خلاف د فوري کاروایی لپاره به یو خاص ځواک جوړوي چې د هر ډول پیښې مخنیوي کولو کې به مهارت لري. داراز د هواد ټول استخباراتي ادارې به په ګډه د ترهګرو خلاف معلومات جمع کوي. مجله لیکي د ترهګرۍ خلاف د پالیسۍ په اړه د وینا په وخت وزیر داخله دا واضح نه کړه چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف به هم ګامونه پورته کوي او کنه، کوم چې په پاکستان کې میشت دي او د نورو هیوادونو خلاف ترهګر کارویان کوي. د مثال په توګه لشکری طیبه چې امریکا او هند په ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړی ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کېدونکو خپلو پوځي تربیت ورکونکو او سلاکارانو شمیره اعلان کړي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وایي هغه د خپلې تجربې په بنیاد دا نظر لري چې د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس په کار دي چې د هیواد کې 9000 امریکایي او 6000 اتحادي پوځیان پاتې شي. دغه 15000 اتحادي کونه د افغانستان درې نیم لکه ملي پوسټا په خډول تربيت او لارښوونه کولې شي. مجله لیکي افغانستان کې په دغه اشمیر کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدل بعد طالبانو حق وینا هم رد کړي چې بهرنیان د هیواد نه اوزي. د دې ترڅنګ افغان ولست به د تسلی وی چې د دوی حقونه به محفوظ وي او دا راز به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري لوزنامه هم ګټوره وګرځي. فارن پالیسی مجله وایي په افغانستان کې د کامیابی پیمانه دا کېدی شي چې دلته جمهوریت وي، که څه هم د درغلیو نه په مکمله توګه پاکېدلې نشي. دلته به لږ ډیر یاغیتوب جاری وي، خو په مجموعي توګه به امن وي. ریاست به په خپلو سرحدونو کنټرول لري، اقتصادي حالت به تر څه حده ښه شي او دا چې د نوي کول هلکانو جنکو ته به پکې د تعلیم یو شان موقع ملاويږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم د مصر په حالات یو تفصيلي ريپورت لرو. په مصر کې د لری کلسوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او حکومتي ځواکونو په شخړو کې د سلګونو تنو د وجل کې دوه ټپي کې دوه ريپورتونه ورکل کیږي. د مصر حکومت د وی میشت لپاره په ټول هیواد کې هنګامي حالت اعلان کړی او د قاهرې په ګډون له لسو زیات ولایتونو کې د شپې لخوا کرفیو لګولې ده. امریکا، اروپایي اتحادیې او د سیمې یو شمېر هیوادونو په مصر کې وروستۍ شخړې غندلې او د دې هیواد د روان وضعیت په اړه وضعیت د اندېښنې وړ بللې دي. په دې اړه به تفصیل د حمید هارون عثمان په ریپورت کې واورو.
د راپورونو لمخه په مصر کې د دې هواد د امنیتی ځواکونو او د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلاویانو ترمنځ په شخړو کې لکته لګه 270 تنه جوړل شوی او شاوخوا 2000 نور جوړل دي. شخړې وروسته لاغې پیل شوې چې امنیتی ځواکونو په قاهره کې د مرسی د پلاویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو ویل چې په وژل شویو کې 215 تنه ملکیان او 340 نور د امنیتی ځواکونو کسان دي. اخوان المسلمین چلر کړی شوی ولسمشر یو لوړ پوړی مشر دی ویلی چې د چهارشنبه د ورځې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوی دي. د مصر چارواکو چې پوځي ملاتړ کوي په ټول هیواد کې د یوې میاشتې لپاره اضطراری حالت اعلان کړی او د قاهرې په ګډون یې په لسو زیاتو ولایتو کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د مصر مرستیال ولسمشر او د سولې د جایزې ګټونکي محمد البرادی د وروستیو ځپنو په اعتراض کې استعفا وکړه. په مصر کې د حکومت لخوا وروستۍ ځپنې د سیمې هیوادونو ترکیه او ایران او همداشان اروپایي اتحادیې او متحدو ایالتونو وغندلې. امنیتی ځواکونو په قاهره کې د رب العداویه جومات ته نږدې او په نهدیه چوک کې د مرسی د پلویانو د کمپونو د نړولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز بلډوزرونو او لزغروالو وسیلو کار واخیست. د الکساندریا په ګډون له یو شمېر نورو سیمو څخه هم د شخړو راپورونه ورکول شوي دي. د اخوان المسلمین ملاتړ ژمنه کړې چې تر هغو پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسی بیرته واک ته رسېدلی نه وي. مرسی د جولای په دریمه د پوځ لخوا له واکه لرې کړی شو. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم وویل چارواکي به نور په ناسته د اعتراضونو لپاره هغه ډول کمپونو ته اجازه ورنه کړي چې د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې ونړول.
زه باور لرم چې د اضطراری حالت د اعلان او پوسټ د ولسمشر د دندې سپارلو وروسته چې له پولیس سره مرسته وکړي او دې ته په پام سره چې زموږ او د وسلوالو ځواکونو ترمنځ بشپړه همکاري موجوده وه نور به موږ په هر قیمت چې وي د هیواد په هیڅ یو ځای کې هم د ناستې لپاره اجازه ورنه کړو.
د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په مصر کې به هغه ډول امنیت ټینګ کړي چې له مرسی د مخه له واکه د لرې کړی شوي پخواني ولسمشر حسن مبارک په وخت کې په دې هیواد کې ټینګ و. مبارک د 2011 کال په فبروري کې له قدرته لرې شو. د مبارک په 9 کلنه واکمنۍ کې په دې هیواد کې اضطراری حالت نافذ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې وروستۍ شخړې د مصریانو ترمنځ د روغې جوړې پر هڅو یو ګزارو باله او لوټول اړخونه یې وغوښتل چې یو ګام شاته واخلي او د نورو وژنو مخه ونیسي.
نننۍ پیښې د مایوسۍ وړ دي او هغه د مصر د سولې، روغې جوړې او واقعي ډیموکراسۍ هیلې له خنډ سره مخامخ کوي. مصریان که په حکومت کې دي یا له حکومته بهر، دې ته اړتیا لري چې یو ګام شاته واخلي. دوی ته پکار ده چې وضعیت آرام کړي او د نورو وژنو مخه ونیسي. موږ هم په کلکه په دې هیواد کې بیا د اضطراری حالت له نافذېدو سره مخالف یو او موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې د بشر د اساسي حقونو درناوی وکړي.
دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د امریکا متحده ایالات به په مصر کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په پام سره په سیمه کې د خپل دې نږدې متحد په وړاندې اقدام وکړي او کنه. متحده ایالات له مصر سره په کال کې د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته کوي او یو زیات شمیر پوځي مشرانو ته یې هم امریکا روزنه ورکړې ده. د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان دفتر په مصر کې تشدد په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر هیلو یو گزار یاد کړ. ایران هم خبرداری ورکړ چې ممکن دغه وضعیت د هیواد د کورنۍ جګړې لور ته بوزي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو او د رواني غړي خبري برخه پایته ورسېدله او سم د 19 پروګرام تاند هیل وخت را رسېدلې دي. تاند هیل پروګرام تاسو ته هر اونۍ فرخنده وزیر وړاندې کوي او نن سکم پروګرام وړاندې کو د تاسو مخکي هم اوریدلې دي. نن بیا په تکراری باندې تاسو ته وړاندې کو. راځي چې تاند هیل ته ورسو.
وطن د هلی کې مو ز فرخنده وزیر هر کله کوم. نن با د فاټ سره تعلق لرونکو دی وی استاد سره خبرې کوو چې د قبایلی سیمو د کلتور او روایتو په اړه وایي.
کدا رواجونه دومره بهترین وو نه دا طالبان بنر او چته د لپاره ډیفرنٹ ټرایبل ایریا کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي یو استاذ امنا نصیر چې په قبایلی سیمو د غلطه په حالات یې سیړنې هم کړې دي وایي په فاټا کې د بدلون لپاره باید په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د دغې لپاره کار وشي. دا وایي
فاټا کې فاټا خلک په درې دغه کې تقسیم کړه. اول به زه لږ خبرې وکړم چې په قبایلی سیمو کې درې قسمه خلک تاسو ته به ملاوي. یو هغه دي چې کوم مونږ ورته وایو سټیک هولډر، چې کوم چې مولا دی، کوم کې کوم ځای کې ملټري ده او کوم کې ملک دی. یا دویم خلک هغه دي چې هغه عام خلک دي، نه سبق شته، نه روزګار شته او نه د هغې څه استوګنه څه سم زه معلوم دی. او دریم هغه دي چې کوم پڑھ لکھ هم دي، سبق هم ویلي دي، پوهه دي. چې کوم پوهه خلک دي هغوی وایي چې فاټا دا ټول چې کوم سپیشل سټاټس دی، دا ویله چې کوم خصوصي دغه ورکړل شوی دی، دا سټاټس ورکړل شوی دی، دا دې ختم شي. ایف سی آر دې ختم شي، فرنټیر کرائمز ریګولیشن چې کوم دی دا دې ختم شي، پراپر کورٹ سسٹم دې راشي، کچرے دې راشي، پولیس دې رادن نشي، فوج دې چې فوج رادن نه کېدی شي، نو کورٹ والے نشی رات لی، پولیس والے نشی رات لی، میڈیا والے نشی رات لی، اور دے خلق کو تا دا ہر طرف نا دا انفرمیشن والے نشی رات لی. دا آغا خلق تی چم کم پڑا لکھا دی یا سبقی ویلی دی یا باہر راوتی دی او اغیدہ خبری کئی چا بھائی فاٹا چا دا نو دا اوستا سو سٹریم لائن کے دا ٹک کے دا سٹل ایریا کنتے کے دیتا او مکہ شانتے چی کم دا تو آرٹیکل 247 دی دا دی ابولش شیو مونگ دے دا عام خلقو گنتے سنگا چی پاکستان کے نو خلقو تا رائٹس ملو دی یا دا اغی حقوق دی اغا شانتی دی مونگ سرم ٹریٹمنٹ دوشی مونگ دے دا ایف سی آر دلان دے نا ٹریٹ کئی مونگ دے ایف سی آر دلان دے نا پنش کئی دویم چکم دا نا پویا خلق تی یا غریب خلق تی یا عام خلق تی چاچے دا غنشتا سائل وسر نشتا اغی بیا ہاسٹیج دی مولا تا ملٹری تا یا بیا ملک تا اس پدی ٹائم کے خوزم ملٹری ہم او 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 مولا بغیم ازا کچھ ملک ہم بخط میں دو دے ملک چکم آثارٹی وا یا کم آغا پوزیشن ہو یا آغا پا کم جرگا باغ دغا کولا یا بے اجرہ چلولا اس آغا پخپل دی پوزیشن اکنومیکلی آغا دمرا فائنانشلی آغا دمرا خراب شوئے دے چگا سی مجرہ نش چلولے کسو گے پریک دی اوکن پریک دی دا ہم یو ریزن دے خلق وی چے طالبان عمر پر لیا دغا کل خو فائنانشل سیٹ بیک کمو چکم دا وجہ نا دی حجری اس نش چلولے.
دا چې په واټا کې به بدلون سرنګ راوستل شي او په دې لړ کې د ایف سی آر د ختمولو او له دغې وروستو څه کار کول دي په دې اړه امینه نصیر وایي.
نو ملک وایي، ملا وایي، ملټری وایي چې نه پټه خو چې دا خلک چې دي نه دا نه غواړي چې دلته ریفارمز راشي یا دلته چینج راشي یا دلته ایف سی آر لر شي یا دلته قانون راشي، ځکه چې یو مونږ که د لټریسی ریټ ته وګورو نو هارډلی 10% ده په فاټا او په 10% آف لٹریسی ریٹ کې 10% هغه خلک دي چې هغه خبرې کوي چې ریفارم راشي، باقي 1% هغه دي چې کم دا ټول پاپولیشن دی ہاسٹیج کړی دی، وایي چې نه دا ریمیننګ چې کم دا چې کم پاتې ولس دی هغه وایي چې نه.
د پښتنو او خاص کر د قبایلو رواجونه د دغه سیمو د حالاتو د خرابولو څومره ذمہوار دي. امینه نصیر وایي
دا زور سسٹم چې دی دا دومره بهترین وی تو همیشه وایم نو بیا به 79 کې دا خلک جنگی دل نه په افغانستان کې دا قبایلی سیمه باندې جنگی دا کدا رواجونه دومره بهترین وو نو دا طالبان بن راوچتے دل پر ڈفرنٹ ٹرائبل ایریا کے لکا پا خیبر کے خودی وئی چھے کہ اگورے نو منگل باغ نے رابن ہوڈ جوڑ کر دیوے چھے منگل باغ وئی چھے ہر یو سسٹم فیل شوز بشریہ سسٹم چلی نو اغه فیل ولی او زکه چې زمونږ خپل چې کوم دا زړه رواجو نو چې کله کله په ټوله دنیا کې چینج راځي نو اغه چینج سره ریفارم دم ضروري شي ته په یو ځای کې سټاتیک نشي پاتې کېد. مونږ دا ویل چې زما فلانی رواج ډیر بهتري نه اغه اوس خراب شو نه اغه رواج کې ستا خرابي وو زکه خو طالبان غونډه فورس درو چې زه یو ډیر معمولی اگزامپل په درکم ډیر لکه دا دونه سیریس خبره هم نشي کېدی چې غنل کېد. په وزیرستان کې د ښځو چې تاسو ته پته ده چې قبایلی سیمې کې ولوا راپستل کی کم برائیډ منی چې ورته ویل کی هغه څه چلو شو چې هغه دومره ډېر کړی او ډېر سیوا کړی او خلکو چې کله طالبان راوچت شو هغوی چې نه دا د شریعه سسټم د لاندې به تاسو بس مهار ورکوئ چې کوم د هغې حق جوړېږي. هر سول ورسول نشته، ولور نشته. نو کدا ولور زه دا نه وایم چې دا دغه وه استعمال کو چې بې ستاسو دې رواج کې خرابې ده مونږ ته شریعه پکار او زمونږ چې هغه رواج په مونږ په دې روایاتو کې خرابیات شته ځکه خو دا ویکیوم کریئټ شو طالبان را کلچرلی چې وګوري نو اف کورس طالبان خو چې تم سټ بیک ورکړې دې کلچرلی ډېر سوزونه
امینه نصیر دا هم وایي د پښتنو په سیمو کې روانو حالاتو د ښځو په ژوند پردې او کار هم منفي اثر کړي
لکه چې کومه د ښځو د سیستم وځي پرده دی خلک د پرده سیستم ډیر مس یوز کوي پرده سیستم صرف دی لنه وا ښځې په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روړي دي یا هغه سبزي راوچتوي هلته هلته لیبر پاور نشته سره هلته 60% ستا ښځې کار کوي په قبایلي سیمې کې نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې شوتل نشي کولی ریبل نشي کولی مال بچو چستا کم مال بوستا چې کم کم غوا می خوي هغه ستا خزه ساتي په قبایلی علاقو غوړي ستا خزه جوړي پیسې خزه دغه کوي هغه خرڅي مغې نه پیم جوړي هغه نه کوچم جوړي هغه نه شملیم جوړي هغه بیا زی پټو تا هغه لا خپ خورا کم روړي نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه رااله یو بل دا سټ بیک مو کوي پردا نه محرم نه بغیر نه نو هغه څه چلو کړو ډېر خزه په کورونو کې کېناسته هغه خزه چې کم لیبر هغه خزې چې کم کارونه کول په پټو کې هغه خزې چې کم مال ساتلو هغه خزې چې کم غوړي جوړول کم هغه خزې چې کم بقالینو نه جوړول هغه خزې بیا کورونو کې کېناسته هغه بیا ته چلو شو بیا هغه کې نورې سې دي ډېرې چې هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نېشنل میډیا باندې خو هغه مجبور ده هغه خزې ډېر زیات هغه تا کور کې کېنولې ده او هغه ته وایي چې ته به کار روزګار نه کې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا دا پرده دا شي او که پښتو کې وګوري نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندې خبره نه
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو سکالرشپ مې لاسه هغه د لاسه اوس دونه جینې کې سکول ته روانې دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی هغه رايس کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
د پوزي عملیاتو لوجې د بیکرشو خلکو د حالات په اړه امینه نصیر وای اوس هم ګڼ شمیر خلک په کورونو ته نه دیستانه شوی دا چې د دې بعد دوی په ژوند او د قبایلی ماشومان او ځوانانو په تعلیم سره اثرات وی په جواب کې دا وای
زمونږ د 3 ملیون خلکو نه زیات چې کم زمونږ قبایلی خلک دي هغه د مهاجر په شکل کې په مختلفو کمپونو کې پراته او 3 ملیون چې دی کناډا هغه افیشل ډاټا دا ما سره هغه ان افیشل هغه چې خپل خپلوانو کې پراته دي یا په سټیز کې پراته دي یا کورنۍ په کرایې اغستې دي دا 3 ملیون د افیشل ډاټا د کمپونو وایم تاسو ته چې کم کې د وزیرستان ندی کم کې د اورګزو ندی کم کې د باجوړ ندی باجوړ ډیر خلک واپس وسون ندی ته لږ چې دی کورنۍ ټول خراب شوی دی او ګورنمنت کلیم کوي چې مونږه واپس کړل دا خلک هم ریپیک لري پر خو ماته نه ښکاري ځکه چې اوس هم چلار شي نو بل د بابا جوړ یان ډیر تاسو ته ملاو شي یا اورګ زین ندی بیا کورم ندی ډیر خلک پاتې دي لاندې په کمپونو کې لکه چې کوم د دې سره چې کوم ایڈجسٹنٹ ایریاز دی هغه کې تاسو وګورئ چې کمپونو کې پاتې دي خبر نه ډیر ډیسپلیسمنټ اوس هم روان دی تیرا ټوله خالی ده ساوث وزیرستان ټول خالی ده نو دا ځوانان په کمپونو کې لویږي لګیا دي دا بچي لګیا دي په کمپونو کې لویږي نو دی په کمپونو کې ناست سکولی نشي او زه هغه خلکو ته خواست کولی شم چې کوم بهر دی یا کوم پښتون ډایسپورا دا که پښتانه چې کوم پراته دي په مختلفو علاقو کې په یورپ کې په امریکې کې یا په عربو کې یا په مختلف داسې نورو علاقو کې مزدوري پسې راوتی دي یا بیا سبق پسې راوتی دي یا په سیټیز کې دي په خپو پوزیشنونو دي, نو هغه دې دا یو پرشر جنریټ. یا موږ ورته ویلی شو چې دا هغه ټرایبل چې کوم سیول یا سیویلینز دي, یا ټرایبل چې کوم انټیلیجنس دا, یا بیا ټرایبل ایجوکیشنسټ دي, یا بیا ټرایبل هغه خلک دي چې کوم خبرې کولی شي هغې اکسس شته میډیا ته, نو هغوی ته هم دا خواست چې هغې یو داسې پرشر ګروپ کریئیٹ کی چې دا پر سٹیک ہولڈرز باندې پریشر اچولی شي چې زمونږ د علاقو ته امن راشي.
د فاټا د موجوده تعلیمی صورتحال په اړه امینه نصیر وايي باید په دغه سیمو کې تعلیمی پرمختګ ته زیات پام وکړل شي.
دا چې کوم سکولونه بند کړی دي لکه د ډیر افسوس خبره ده چې په ټول په قبایلي علاقو کې دا 7 ملیون پاپولیشن دی, ان افیشلی 7 ملیون پاپولیشن دی, او دا 7 ملیون پاپولیشن لا هارډلی بتیرش ترنیز دی کالجونه دي د الکانو د جینکو بیا هغه کې تاسو ګوره سکولونه د هغې تناسب سره ډېر نه دي, نو چې څو پورې امن نه راغلی هغه پورې دا علاقو کې نه دا کالجونه کولاوی دي شي دا بند دي ټول, یا ملٹری اغستی دي, یا بیا طالبانو خراب کړی دي, یا بیا سکولونو ته استادان ناراضي دي یاره نه, یا خپل بچی څوک ناشته, نو سو پرې چې امن نه راغلي هغه پرې دا سکولونه نن شي خلاصې دي, او دلته نه انډستری لګي دي شي, نه دلته پټو کې کار کې دي شي, نه دلته خزا کار لراوتی شي, نه دلته بچی سکول ته تلی شي, نو دا چې کوم زمونږ پښتون ډایاسپورا ده, زمونږ قبایلی ډایاسپورا ده, یا زمونږ کوم قبایلی ایجوکیشنسٹ دی, یا زمونږ کوم قبایلی انټلیکچوئل دی, یا زمونږ کوم قبایلی خلک دي, او کوم پوهه خلک دي, هغه دې صرف دا پریشر جنریټ کی په دې سٹیک ہولڈرز باندې چې دې علاقو کو ته دې پیس راوستي.
دا چې په دې تیرو روانو حالاتو کې د پېښور په تعلیمي ادارو کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو شمیره زیاته شوې او کنه, امینه نصیر وای
د دې کې دا ډیره د افسوس خبره ده چې ډیره زیاته د افسوس خبره ده, لکه 2004 نه مخکې 2004 موږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلی او سټوډنټ پاو, هغه به وزیرستان نه مو د اورګزای نه به مو, چې کله وایم زه د ډومیسایل قبایلو خبرې نه کوم, زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کوم هلته اوسېدونکي وو, هلته اوسېدو هغې په یا په مارټ راغلی وو, یا به په ریزرو سیټونو راغلی وو, موږ سره وای په یونیورسټی کې سبق ویلی, اوس که موږ ریسنټلی وګورو موږ سره قبایل شته, خو هغه زه وایم هغه ډومیسایل قبایل دي, هغه هغه قبایل نه دي چې په هغې علاقو کې اوسېدونکي دي, چې کله د هغې تک بند شو نو د هغې راتلل چې تاسو سره څو پورې د 14 ډیګري نه وي, بي اے ډیګري نه وي, خو یونیورسٹی ته بیا نه شي راتلی, نو هغه چونکې دا ډیګري کالجونه د دې بند شو, یا ملٹری ټیک اوور وکړو, ملٹری واغستل, ملٹری پکې کیمپ جوړ کړي, دې آپریشن کې خو یو دا دولس آپریشن شوي دي په دې ډفرنټ قبایلي علاقو کې, کوم دولس آپریشن هغه خبر کوم چې کوم په میاشتو لګیا وو آپریشن بیک کولو, په دې دولسو آپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتره دا سکولونه کالجونه د ملٹری خپل دارکونو کې بیا چینج کړل, دغه کړل هغې ډومیسایل قبایل کې چونکې وزیر او مومن ډېره پوهه دي, او هغې دلته آباد شویم دي په ڈی آئی خان کې, یا په ٹانگ کې, یا بیا په مردان چا صدا کې, نو هغه ممند او وزیر خو موږ ډېر راضي, خو اورکزئی فورم خیبر دا چې کوم خلک وو نو دا موږ سره بالکل ختمه شوه دی اٹینڈنس, لکه ما سره د اورکزئی او د کرم یا د خیبر یا د باجوړ ما سره هغه خلک, یا د مومندو هغه چې کوم بر ممند دی, یا هغه ممند چې کوم د مومند جنسی نه راضي, هغې اٹینڈنس یا د اغی راتلل یونیورسٹی ته ما بالکل 2004 آنورڈز کې ما یو شاګردم خپل یا یونیورسٹی کې د اغی اٹینڈنس ما اولی د چې ډیر کم شوی دی.
او اوس هم یو بل رپورٹ, د هالند په امستردام کې د جولای په 14 نیټه د پاکستان فیشن ډیزاینرانو په فیشن ویک کې برخه واخیسته, او د پاکستان د ګرمیانو د کالو جامو او رنگونو په اړه یې معلومات هم شریک کړ. د امستردام په دغه فیشن ویک کې پاکستانی جامې بهر ملکیانو ماډلو اخستلې وې. په دغه فیشن ویک کې یو ډیزاینر فاطمه سمی وای,
د This is hand painted. This is wood block.
Da tol po laso shividiyo de chapo kar de da mashini kar ne de ziyatar kar de kul khalk kade de sama da zak aham khwaqte chi mun haga pakhwane fashion us bia rajwan de ko.
And I'm very happy because there is a revival.
د پاکستان نه دن کی فیشن ډیزاینرانو په دغه وخت اول د دوی کار نړیوالو ډیر خوښ ک او دا چې د پاکستان فیشن رنگونه او د دې سره سره د ناویانو فیشن بهر ډیر خوخیږي. دوی وایي د پاکستان فیشن رنگونه او د دې سره سره د ناویانو جامې او فیشن هم بهر ډیر خوخیږي. دا وات دی اونې تان دی اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای پامان. نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې